व्यू 360 में साबिक सदर ट्रंप मुकदमात की जद में, जबकि सदर बाइडन की उमर और खारजा पॉलिसी पर सवालात। एक और मुमकिना बाइडन और ट्रंप मार्के का इम्कान बढ़ने के साथ सदारती मुहिम में भी तेजी देखिए आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। इस वक्त अमेरिका में नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाब के लिए रियासतों में प्राइमरी और कॉकसेस कहलाए जाने वाले इंतखाबात का मरहला जारी है। इस मरहले में दोनों सियासी जमातें तमाम अमरीकी रियासतों में सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए किसी एक उम्मीदवार को मुंतखब करती हैं। अब तक होने वाले प्राइमरीज के नतायज से ये इम्कान बढ़ गया है कि नवंबर के मार्के में मौजूदा सदर जो बाइडन और साबिक सदर ट्रंप एक बार फिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। तकरीबन 70 सालों में ये पहली बार है कि दो ऐसे उम्मीदवार मैदान में हैं जो पहले भी इलेक्शन में एक दूसरे का सामना कर चुके हैं। अमरीका में दोनों ही रहनुमा इस वक्त कदरे गैर मकबूल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और सियाना कॉलेज के गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले एक सर्वे के मुताबिक जब अमरीकियों से पूछा गया कि अगर इंतखाबात आज होते हैं तो वो किसको वोट देंगे, तो जवाब में 48% ने कहा कि ट्रंप को, जबकि 43% सदर बाइडन को वोट देना चाहते हैं। इन दोनों उम्मीदवारों की इस वक्त मकबूलियत और गैर मकबूलियत के पीछे कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं और उनके इंतखाबी एजेंडे क्या हैं, आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट्स और खित्ते भर में जो खबरें हैं उन पर तजिए और खबरें उस हवाले से आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ सकते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने तीसरे स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब का इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी मुहिम के लिए उन मौजूआत पर बात की जो उनकी तरजीहात और एजेंडे में शामिल हैं। इसके अलावा उन मामलात पर भी जिन पर उन्हें इस वक्त तनकीद और मुखालफत का सामना है, जैसे अपनी उम्र पर तनकीद और गजा में इसराइल हमास जंग में फलस्तीनी शहरियों की हलाकतें। बाइडन ने गजा में इमदाद फराहम करने के लिए एक आर्जी बंदरगाह कायम करने का ऐलान किया और साथ ही उन्होंने अपने मुमकिना मुखालिफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लाख खतरे के बारे में खबरदार किया। कुछ माहरीन का ख्याल है कि सदर बाइडन के दोबारा मुंतखब होने की कोशिशों में यह सबसे अहम खिताब हो सकता है।
अपनी पहली मुद्दत के आखिरी साल में बहुत से अमरीकी सदूर की तरह सदर जो बाइडन ने अपना स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब इस मकसद को जहन में रखते हुए किया कि उन्हें अमरीकी आवाम को कायल करना है कि वो मजीद 4 साल के मुस्तहिक हैं। Tonight,
आज रात हम फख्र से कह सकते हैं कि हमारी यूनियन की हालत मजबूत है और मजबूत तर हो रही है।
उन्होंने अपनी उम्र और जहनी सेहत के बारे में वोटर्स में पाए जाने वाली तश्वीश पर बात करते हुए उसे साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर नुक्ताचीनी में तब्दील कर दिया जो मुमकिन तौर पर रिपब्लिकन पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं।
हमारी कौम को दरपेश असल मसला ये नहीं है कि हम कितने बूढ़े हैं, बल्कि ये है कि हमारे ख्यालात कितने पुराने हैं। नफ़रत, गुस्सा और इंतकाम सबसे पुराने ख्यालात हैं, लेकिन आप कदीम नज़रियात के साथ अमरीका की क़यादत नहीं कर सकते।
तकनीकी तौर पर अगरचे ये इंतखाबी मुहिम की तकरीर नहीं है, बाइडन का वोटर्स को वाज़े पैगाम था, ट्रंप जमहूरियत के लिए एक संगीन खतरा है। सदर ने 6 जनवरी 2021 के वाक़े का जिक्र किया जब ट्रंप के हामियों ने अमरीकी कांग्रेस की इमारत पर दावा बोलकर 2020 के इंतखाबात में बाइडन की जीत को उलटने की कोशिश की थी। सदर बाइडन को अपनी इसराइली पॉलिसी पर खास तौर पर मुसलमान अमरीकियों की तरफ से शदीद तनकीद का सामना है। ऐसे में जब हाल ही में बैन अल-अक़वामी बरादरी ने गजा में शहरियों को इंतहाई जरूरी इमदाद फ्राहम करने के नए तरीके तलाश करने शुरू किए हैं, जो बाइडन ने फलस्तीनियों के लिए इमदाद की फ्राहमी के लिए एक ड्रामाई इकदाम का ऐलान किया।
Tonight, आज रात मैं अमरीकी फौज को हदायत कर रहा हूं कि वो गजा के साहिल के करीब बहेरा रोम में एक आर्जी बंदरगाह कायम करने के मिशन की क़यादत और इंजमाम करे जो खुराक, पानी, अदवियात और आर्जी खेमों को ले जाने वाली बड़ी खेप वसूल कर सके। कोई अमरीकी फौजी वहां तैनात नहीं होंगे।
ये वाजे नहीं कि आया ये मंसूबा तरक्की पसंद डेमोक्रेट्स, अरब और मुसलमान अमरीकियों को मुतमईन करने के लिए काफी होगा जो सदर बाइडन की इसराइल के लिए मुसलसल हमायत से नाला हैं। जब सदर खिताब कर रहे थे तो बाहर सैकड़ों लोगों ने एहतजाज किया। صدر بائیڈن کی خارجہ پالیسی کے اہداف ہاؤس ریپبلکنز کی طرف سے روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی امداد کے لیے سینٹ سے منظور شدہ 95 ارب ڈالر کے غیر ملکی امدادی پیکج میں راہ میں رکاوٹ کی وجہ سے ماند پڑ گئے ہیں۔ بائیڈن نے ایوان پر زور دیا کہ وہ اس بل کو منظور کریں۔ انہوں نے تعطل کے لیے ریپبلکن پارٹی اور ٹرمپ کو ذمہ دار ٹھہرایا اور ان پر الزام لگایا کہ وہ سرحد کے مسئلے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ہم سرحد کو ٹھیک کرنے کے بارے میں لڑتے رہیں یا ہم اسے ٹھیک کر سکتے ہیں، میں اسے ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہوں۔
انہوں نے اسقاط حمل کے حق اور وٹرو فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کے تحفظ کا عزم کیا جو ڈیموکریٹس کے لیے ایک اولین تشویش ہے، خصوصاً ان قدامت پسند ریاستوں میں جہاں ان کی رسائی پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔
اس ایوان میں آپ میں سے بہت سے اور میرے پیش رو تولیدی آزادی پر قومی پابندی منظور کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں، میرے خدا تم اور کیا آزادی چھینو گے۔
آئندہ انتخابات میں ایک اور اہم موضوع معیشت ہوگی۔ بائیڈن نے اپنی معاشی پالیسیوں کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا امریکی معیشت پر رشک کرتی ہے۔ انہوں نے ایک ترقی پسند معاشی ایجنڈا پیش کرتے ہوئے کارپوریٹ امریکہ اور دولت مندوں کو نشانہ بنایا۔
کسی بھی ارب پتی کو کسی استاد، صفائی کرنے والے یا نرس سے کم وفاقی ٹیکس ادا نہیں کرنا چاہیے۔
اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی معیشت نے توقع سے زیادہ ترقی کی ہے، لیکن ووٹروں میں مہنگائی کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے جو انتخابات سے قبل بائیڈن کی پوزیشن کو ممکنہ طور پر کمزور کرتی ہے۔ پیٹسی وڈا کا سوارا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
امریکی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ ایک پارٹی کے صدارتی امیدوار ایک ایسے شخص ہیں جن کا دو مرتبہ مواخذہ ہو چکا۔ یہ بھی پہلی بار ہے کہ ایک سابق صدر کو کرمنل یا فوجداری مقدمات کا سامنا ہے اور وہ آئندہ انتخابات میں صدارتی امیدوار ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت درجنوں دیوانی مقدمات کا بھی سامنا ہے اور ان میں سے کچھ میں انہیں پہلے ہی مجرم قرار دیا جا چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے فوجداری مقدمات پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ فائزہ بخاری موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ فائزہ، بہت شکریہ۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت ٹرمپ پہ مقدمات ہیں ان کی وجہ سے اگر انہیں سزا سنائی جاتی ہے کسی مقدمے میں تو ان کے الیکشن لڑنے میں یا ان کے دوبارہ صدر بننے میں کسی قسم کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟
اس کا سمپل تو آنسر یہ ہے کہ نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپر ٹیوزڈے سے ایک روز قبل سپریم کورٹ کا ایک اہم ڈیسیجن آیا تھا کولوراڈو بیلٹس کے حوالے سے، جس میں ریاست کولوراڈو میں ان کے نام کو ہٹانے کے لیے کہا گیا تھا، اس کا ڈیسیجن آیا تھا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی ریاست کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صدارتی امیدوار کا نام حذف کر سکے، تو اس لحاظ تو بالکل ان کا راستہ اب صاف ہو گیا ہے کہ وہ الیکشن کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں۔ لیکن ان پر 4 فوجداری مقدمات ہیں اور ٹوٹل 91 چارجز ہیں جن کا ان کو سامنا ہے، اور وہ تمام میں پلیڈ ناٹ گلٹی کر چکے ہیں۔ ان کی تفصیلات، دو ان میں سے مقدمات ایسے ہیں جن میں ڈیٹس آ چکی ہیں ٹرائل کی، تو اسی آرڈر میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی سب کا۔ پہلا ہے ہش منی کیس، یعنی پیسے دے کے خاموش کرانے کا کیس، جو کہ مینہٹن کی عدالت میں تھا، اور اس کی ٹرائل کی ڈیٹ اسی مہینے 25 مارچ کو وہ فیس کریں گے اس ٹرائل کو۔ اور اس میں بنیادی طور پہ جب 2016 کے الیکشن میں انہوں نے پیسے دے کر ایک پورن اسٹار جو ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو چھپانے کی کوشش کی تھی، اس مقدمے میں ان پر 34 چارجز ہیں اسٹیٹ لیول کے، اور ہر جو فرد جرم ان پہ لگی ہے اس میں 4 سال تک ان کی سزا ہو سکتی ہے قید کی، لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا حقیقت ان کو ہوگی یا نہیں ہوگی سزا۔ جب اسٹیٹ لیول کے جب چارجز آپ پہ لگتے ہیں تو اس میں آپ کو معافی جو ہے اس اسٹیٹ کا گورنر دے سکتا ہے۔ دوسرا کیس جو ہے وہ ہے کلاسیفائڈ دستاویزات کا کیس، جو کہ فلوریڈا کی عدالت میں چلا تھا، اور اس میں ان پہ یہ الزامات تھے کہ وہ امپورٹنٹ جو بہت نوعیت کے سینسٹیو نوعیت کے ڈاکیومنٹس جو ہیں اپنی صدارت مکمل کرنے کے بعد اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے، اور ان کے جو فلوریڈا کی رہائش گاہ ہے وہاں سے وہ ملے تھے وہ ڈاکیومنٹس۔ اس جو کیس ہے اس میں 40 چارجز جو ہیں فیڈرل کرائم کے ان پہ لگائے گئے ہیں، اور 20 مئی اس سال اس کا جو ٹرائل کی ڈیٹ ہے وہ سیٹ کی گئی ہے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ شاید یہ ڈیٹ آگے کر دی جائے گی اور ان کو یہ ٹرائل جو ہے فیس نہیں کرنا پڑے گا الیکشن سے پہلے۔ تیسرا جو کیس ہے وہ ہے وفاقی الیکشن میں مداخلت کا کیس، جو کہ واشنگٹن ڈی سی کی عدالت कोर्ट में सुना गया था और इसमें जो है
फोर
चार्जेस जो है उन पर लगाए गए थे।
क्या है फायजा?
फोर्थ है जॉर्जिया इलेक्शन के हवाले से जो है मुदाखलत का केस, जी वो मुदाखलत का केस है और उसमें उन पर टोटल 13 चार्जेस जो है वो लगाई गई हैं स्टेट लेवल की। और उसमें जो है अगर अगेन अगर उनको सजा होती है तो उस स्टेट के जो गवर्नर हैं
वो माफ कर सकते हैं। इन स्टेट के गवर्नर क्या स्टांस लेते हैं उस हवाले से हम देखेंगे आने वाले दिनों में, जब भी इस पे जो भी केसेस का फैसला रहेगा उस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फायजा आपका। इंतखाबात से तकरीबन 8 माह पहले अगर इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के मुमकिन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को अदालती मुकदमात की शक्ल में चैलेंजेस दरपेश हैं तो उनके मुमकिन मद मुकाबिल जो बाइडन को इमिग्रेशन, गजा जंग में इसराइल की हिमायत और अपनी उम्र पर सवालात का सामना है। एलन लिकमैन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में तारीख के मजमून के डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं। उनसे एक इंटरव्यू में मैंने दूसरे सवालात के साथ ये भी पूछा कि सदर बाइडन जो कि साबिक सदर ट्रंप से उम्र में कुछ ज़्यादा बड़े नहीं, आखिर उन्हें अपनी उम्र पर खदशात और सवालात का सामना क्यों है?
I think age is a cause of concern for the voters.
मेरे ख्याल में उम्र वोटर्स के लिए परेशानी का बायस है और किसी न किसी वजह से ऐसे लगता है कि इसका निशाना खास तौर पर सदर बाइडन है, हालांकि वो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज्यादा बूढ़े नहीं हैं। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप चीखते हैं और तूफान उठाते हैं, लोगों का ख्याल है कि उनके पास एक और सदारती मुद्दत पूरी करने की सलाहियत है, जबकि जो बाइडन खामोश तबाह और कमगो हैं। लेकिन अगर आप ट्रंप की सदारत के मुकाबले में बाइडन की सदारत के रिकॉर्ड को देखें तो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ज्यादा काम किया है।
द ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड ऑफ डोमेस्टिक अकॉम्प्लिशमेंट्स फॉर एनी प्रेसिडेंट।
So if we go back, and I was just looking at Pew Research.
अगर हम पीछे जाएं तो मैं अभी Pew Research के हालिया सर्वे को देख रहा था जिसके मुताबिक 2024 के इंतखाबात में 4,10,00,000 वोटर्स की उम्रें 18 से 27 साल के दरमियान होंगी, लेकिन जब हम इस वक्त अमेरिका के सियासतदानों और लीडरों को देखते हैं तो इनमें से ज्यादातर अपनी उम्र के सीनियर हिस्से में है। आपके ख्याल में इन दो उम्मीदवारों में से कोई भी आने वाला सदर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं क्या इस उम्र के ग्रुप की नुमाइंदगी कर पाएगा?
एनी ऑफ द अपकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ दिस द टू कैंडिडेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट वुड बी रिप्रेजेंटिंग दिस एज ग्रुप।
Well, I don't think it's simply a matter of age.
मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ उम्र का मामला है बल्कि ये पॉलिसी और फैसला साजी का मामला है। किसी सरबराह ममलिकत का 80 या इससे भी ज्यादा उम्र का होना ऐसा नहीं कि ऐसी कोई मिसाल नहीं। कोनाड एडवेनियर जर्मनी के मशहूर चांसलर अपनी उम्र के 80 के पेटे तक खिदमात सर अंजाम देते रहे। इटली और आयरलैंड के मौजूदा सदूर 80 साल से बड़ी उम्र के हैं। कैमरून के सदर की उम्र 90 साल है और यकीनन अजीम मलिका एलिजाबेथ अव्वल जिन्होंने 90 बरस की उम्र के बाद भी कई सालों तक इंग्लैंड पर गैर मामूली अंदाज में हुकूमत की।
Extraordinary fashion into her 90s.
So you think?
तो आपको लगता है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों जमातों के अंदर उनके रहनुमाओं या सियासतदानों की उम्रों के बारे में कोई तशवीश है, या जब वो दुनिया भर के रहनुमाओं को देखते हैं तो वो इसी सोच से इत्तेफाक करते हैं?
No, I think there is concern on the part of both.
नहीं, मेरे ख्याल में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों के एकमत अमली तश्कील देने वालों में अपने उम्मीदवारों की उम्र के हवाले से तश्वीश पाई जाती है। खास तौर पर ऐसा लगता है कि डेमोक्रेट्स को इस बारे में कुछ फिक्र है, उम्र की नहीं लेकिन क्या सदर बाइडन के पास मजीद 4 साल ओहदे पर रहने के लिए ताकत और जहनी तंदरुस्ती है। इस हकीकत के अलावा इसकी कोई बुनियाद नहीं है कि आप जानते हैं कि जब वो आवाम के सामने होते हैं तो वो खामोश रहते हैं, उन्हें कभी कभी खांसी आती है और वो बूढ़े लगते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1980 की दहाई में रोनल्ड रेगन को अपनी उम्र के 70 के पेटे में इंतहाई बूढ़ा समझा जाता था और उनका दोबारा इंतखाब एक हकीकी मसला था कि आया वो मजीद 4 साल खिदमात सर अंजाम देने के लिए बहुत बूढ़े हैं या नहीं, और उन्होंने सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड से कामयाबी हासिल की।
कितनी उम्र को अमेरिका का सदर बनने के लिए बहुत बूढ़ा समझा जाए फिर?
Again, I don't think there is any.
एक बार फिर मुझे नहीं लगता कि उम्र की कोई हद है। हर कोई मुख्तलिफ है, हर शख्स बढ़ापे से मुख्तलिफ तरह से गुजरता है। उम्र के मुख्तलिफ हिस्से में लोगों की काबिलियत मुख्तलिफ होती है, तो मुझे नहीं लगता, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उम्र के मुताबिक कोई हद होनी चाहिए। ये उम्मीदवारों पर मुनासर है कि वो नौजवानों को कायल करें कि उनकी सदारत उनके मुफादात को पूरा करेगी।
Their presidency would serve their interests.
صدر بائیڈن کو حماس اسرائیل لڑائی میں اسرائیل کی حمایت اور اسے فوجی امداد دینے پر ملک بھر میں خاص طور سے مسلمان کمیونٹی کی طرف سے تنقید کا سامنا ہے. جوں جوں غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے, صدر کی اسرائیل پالیسی کی وجہ سے ان کی مقبولیت خصوصاً امریکی مسلمانوں میں بہت کم ہوئی ہے. اسی وجہ سے حالیہ پرائمری انتخابات میں کئی ریاستوں میں ووٹرز نے صدر جو بائیڈن کو ووٹ دینے کی بجائے غیر وابستہ ووٹ دیا, جس کا مطلب ہے کہ کسی مخصوص امیدوار کو ووٹ نہیں ڈالا گیا. انتخابی مہم کے آئندہ چند مہینوں میں صدر کے لیے ایک چیلنج اپنی اسرائیل پالیسی کا دفاع بھی ہوگا.
عرب امریکی اور مسلمان ریاست میشیگن کے شہر ڈیئربورن میں تقریباً ہر جگہ نظر آتے ہیں, اور اب صدر جو بائیڈن کی غزہ کی صورتحال سے نمٹنے کے طریقے سے ناراض یہ برادری پرعزم ہے کہ انتخابات میں انہیں دیکھا بھی جائے اور سنا بھی جائے.
جو غصہ میں محسوس کرتی ہوں وہ لامحدود ہے. یہ ٹرمپ کے بارے میں میرے احساسات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. دھوکہ دہی, یہ مفروضہ کہ ڈیموکریٹک پارٹی اخلاقی طور پر بلند مقام, انسانی حقوق اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کھڑی تھی, یہ سب ختم ہو گیا ہے.
سمرہ لقمان نے گزشتہ ماہ میشیگن میں ہونے والے پرائمری انتخابات میں غیر وابستہ ووٹ کی مہم چلائی تھی, جو صدر بائیڈن کو یہ اشارہ دینے کی کوشش ہے کہ انہیں صدارتی انتخاب میں انتہائی اہم سمجھی جانے والی ریاست میں عرب امریکیوں کے ووٹ کھونے کا خطرہ ہے.
زیادہ تر عرب امریکی ڈیموکریٹس کے طور پر رجسٹرڈ ہیں, تقریباً ہر دو ڈیموکریٹس کے مقابلے میں ایک ریپبلکن کے طور پر. مشرق وسطی کی سیاست یقینی طور پر عرب امریکی اور مسلم رائے دہندگان کی اکثریت کے لیے, اور جب ووٹنگ کی بات آتی ہے تو ان کے حتمی فیصلے میں اہم کردار ادا کرتی ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 میں میشیگن میں 11,000 سے بھی کم ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی. چار سال پہلے صدر بائیڈن نے ریاست میں تقریباً 1,20,000 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی. ایک اندازے کے مطابق ریاست میں 2 سے 3 لاکھ تک عرب امریکی ہیں, حالانکہ سبھی ووٹ ڈالنے کے اہل نہیں ہیں.
میرے خیال میں میشیگن میں عرب امریکیوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ایک وجہ ہے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس تقریباً اتنے ہی ووٹ ہیں جو انتخابی نتائج کو تبدیل کر سکتے ہیں.
غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارتی صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت میں اب تک 30,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. بہت سے عرب امریکی اس بات سے ناخوش ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کو غزہ میں استعمال ہونے والے ہتھیار فراہم کر رہی ہے.
اگر میں بائیڈن کا مشیر ہوتا تو مجھے صرف عرب امریکی آبادی کی فکر نہیں ہوتی بلکہ نوجوانوں کی بھی, لیکن نوجوان جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ تر بیزار ہیں.
میشیگن پرائمری کے بعد بائیڈن کی انتخابی مہم کے ترجمان نے کہا ہے کہ صدر ان ووٹرز کی آواز سن رہے ہیں جو کسی بھی امیدوار کے ساتھ منسلک نہ ہونے کا ووٹ ڈال رہے ہیں, اور یہ کہ وہ بھی ان کے ایک منصفانہ دیرپا امن کے لیے مقصد میں شریک ہیں. لیکن کچھ عرب امریکی ووٹروں کے لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے.
اگر وہ مکمل طور پر اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کا فیصلہ کر بھی لیتے ہیں تو وہ پہلے ہی بہت نقصان کر چکے ہیں.
ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت ہو گیا, ہم اب نہیں چاہتے کہ ہمارے ٹیکس کے ڈالرز بم خریدنے پر لگیں اور اسرائیل کو فلسطینیوں پر بمباری کرنے کے لیے مزید فوجی امداد دیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ ہمارے اسکولوں میں آئے.
سیاسی نقصان کا امکان صدارتی دور سے آگے بڑھ سکتا ہے. سمرہ لقمان کا کہنا ہے کہ سینٹ کی دوڑ میں ترقی پسند عرب امریکیوں کا جھکاؤ فلسطینی نژاد ریپبلکن رکن جسٹن اماش کی طرف ہو سکتا ہے. ان کا مقابلہ اسرائیل نواز ڈیموکریٹ الیسا سلوٹکن کے ساتھ ہے.
اور دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ میشیگن سے ایک ریپبلکن سینیٹر سامنے آئے. ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے, خالی صدارت سے کہیں زیادہ.
خاص طور پر اگر میشیگن میں صدارتی دوڑ کا فیصلہ عرب امریکی ووٹرز پر منحصر ہو. ڈورا میکوائر کے ساتھ سبشہ خان, وائس آف امریکہ.
امریکی انتخابات سے متعلق ان اہم سوالات پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکن پاکستان ایڈوکیسی گروپ سے علی راشد. علی, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. امریکی عوام ان دونوں امیدواروں کے لیے فی الحال کچھ زیادہ پرجوش نہیں ہے, انتخابات میں ابھی 8 باقی ہیں. کیا یہ صورتحال تبدیل ہوتی نظر آتی ہے آپ کو؟
جی, السلام علیکم مسٹر جی. فرسٹ آف آل, تھینک یو فار بی پک می آن دا شو. تو 100% اٹس ابھی بہت ٹائم باقی ہے, اور ابھی جو بائیڈن کی جو پوزیشن ہے اسپیشلی آن دا مسلم, دا غزہ अगर वो वहाँ पे सीज फायर करते हैं बिफोर आई मीन एवरीबॉडी एक्सपेक्टिंग कि रमज़ान से पहले हो जाए, पर उन्होंने नहीं की तो उनको वो लॉन्ग टर्म डैमेज तो करेगी। पर अभी जो मेजोरिटी जो इलेक्शन का टाइम होता है वो जून के बाद जब डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के बाद स्टार्ट होता है तो पीपल स्टार्ट गेटिंग इनटू इट। और ओवरऑल अभी तो बहुत डिफरेंट चीज़ है, पर मैं जो देखता हूँ कि इसमें काफ़ी चेंजेस आ सकती है, क्योंकि अगर वो जो बाइडन सीज फायर पूरी करते हैं और कोई टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं जो फलस्तीन के हक में होती है तो उसमें डेफिनेटली मैं देखता हूँ चेंज आ सकती है। और जो रिपब्लिकन पार्टी में उनका जो काफ़ी मुसलमान है अभी जो पाकिस्तानी मुसलमान जो कम्यूनिटी है दे आर मोर लीनिंग टूवर्ड्स जैसे आपने बताया अनकमिटेड, वो भी तरीक चल रही है कि हम उसको कम्यूनिटी स्टार्ट करें। बट देर इज़ लॉन्ग वे टू गो इन इलेक्शन एंड इलेक्शन में भी नवंबर में बहुत टाइम है, तो आई थिंक देर इज़ मच मच दैट लॉट थिंग टू चेंज फॉर बोथ द ओवरऑल पाकिस्तानी एंड द मुस्लिम कम्यूनिटी इफ थिंग गोज लिटिल बिट डिफरेंट। तो अभी यहाँ पे सूरत हाल है
तो दोनों उम्मीदवारों को मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस देखते हैं हम हैं उनके सामने, तो इन दोनों के अलावा क्या कोई तीसरा उम्मीदवार सामने आ सकता है क्योंकि अमरीका में पहले भी ऐसा हो चुका?
जी डेफिनेटली, आई मीन जो जो बाइडन है उनकी काफ़ी एज का सवाल उसमें खुल रहे हैं, तो मैंने भी एक दो US कांग्रेसमैन से बात की थी इसके बारे में, उन्होंने इट्स अ स्लाइट चांस के जब जून में डेमोक्रेट नेशनल पार्टी की कन्वेंशन होता है तो उसमें जो बाइडन एज अ कैंडिडेट आएंगे, पर जो पार्टी है देखो नॉमिनेट समबडी एल्स, इसमें जो पहले तो एक नाम आता है मिशेल ओबामा का कि मे बी दे नॉमिनेट हर बट शी से आई विल नॉट डू इट, इसमें एक और नाम आ रहा है गेविन न्यूसम का जो कैलिफोर्निया गवर्नर है, इट्स अ स्लाइट चांस पर ये हो सकता है कि कुड बी अनदर पर्सन फॉर द डेमोक्रेट पार्टी। और ओवरऑल वैसे भी और कैंडिडेट हैं जो एज इंडिपेंडेंट रन कर रहे हैं, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी बट स्लाइट पॉसिबिलिटी, क्योंकि मेन जो पार्टी का इलेक्शन होता है इन US इज रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट, और डेमोक्रेट का जो मैंने बताया कि आई मीन आई स्पोकन टू टू एटलीस्ट टू कांग्रेसमैन हैव टोल्ड मी कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि आफ्टर दैट कन्वेंशन थिंग्स कुड चेंज बट लेट्स सी हाउ इट गोज। और
अभी वक्त है अली, साबिक सदर के मुकदमात की नौइयत की अगर हम बात करते हैं, साबिक सदर ट्रंप के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो उनकी इंतखाबी मुहिम कैसे मुतासिर हो सकती है इससे, कितने संजीदा नौइयत के ये मुकदमात हैं?
जी जो केसेस उनके हैं वो डेफिनेटली संजीदा है और कुड बी वेरी डेट्रिमेंटल, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है US वो इट इज़ अ बार हिम टू रन फॉर इलेक्शन, तो एज लॉन्ग एज ही वाज कन्विक्टेड ड्यूरिंग हिज ट्रायल और व्हाटएवर आई थिंक ही ये जो केसेस हैं ही विल वो ड्रैग करेगा, इट कुड बी आफ्टर 2024, पर इट डेफिनेटली इज डेट्रिमेंटल। बट उनकी जो पार्टी के हैं और जो सिचुएशन है आई थिंक उनके जो पार्टी के एक रिपब्लिकन पार्टी एंड हाउ ही वॉन एज द प्राइमरी आई डोंट थिंक सो उनके जो लोग हैं दे विल टेक एज अ सीरियस चैलेंज, बट दे आर डेफिनेटली जो ओवरऑल सिचुएशन है उनके जो दे ही कुड गो फॉर जेल एंड हैव अ सर्व टाइम बट दैट इज अ बार हिम टू रन इलेक्शन एंड नॉट टू विन इलेक्शन। तो
लेकिन अगर वो इंतखाब जीत जाते हैं अली, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि अगर साबिक सदर को सजा हो जाती है तो उनके उम्मीदवार होने या सदर मुंतखब होने के बारे में किस तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं आपके ख्याल में?
जी एज US कॉन्स्टिट्यूशन इवन यू हिज फेलन को गिल्टी हो जाती है ही कुड स्टिल रन फॉर इलेक्शन। जो लोग ज़्यादा तजिया कर रहे हैं कि जो 14th अमेंडमेंट है डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग यू नो अगेंस्ट ट्रीजन फॉर द कंट्री जो जनवरी 5th का वाक़ था, तो दैट इज द ओनली थिंग दैट पीपल आर सीइंग दैट दे विल बेसिकली पुट अ केस अगेंस्ट हिम कि इसको ही कैन नॉट रन, बट अदर देन दैट he could definitely run or there it's a very serious challenges but he could still become the president, constitution doesn't allow him not to run and he could still become the president even he's guilty, but later on when he becomes the president they'll the congress and senate could you know include the 14th amendment to disqualify him for being a president.
to sirf 14th amendment hai jo is hawale se challenge ban sakti hai. ek cheez ali last pe apni neighborhood aur muslim community ke bare mein batayega jo pakistani community hai unka kya feedback hai unka kya reaction hai towards the whole campaign?
I think right now, jo Muslim majority Pakistani, I think there were more Democrat in the last election or past 10-20 years. Aur usme tar change ho raha hai. Aap dekh rahe hain kafi jo Pakistani ya Muslim community hai, they are registering more Republican because during Trump there was no wars, there was less of a chaos, the economy was good. So kafi log Democrats ko change karke Republicans switch kar rahe hain, and then a lot of people are uncommitted. So ye Democrat overall party ko, I mean, for the Muslim community and the Pakistani community, is definitely taking a hit and definitely will damage. And
ye kuch tak jo hai wo Democrats ko impact kar raha hai. Bahut shukriya Ali Rashid, aap hamare saath the, aur American elections mein aage kya shape up hongi, ye situation kya banegi, us hawale se aap hame bata rahe the. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے کی خبروں کے لیے آپ ہمارے میڈیمز پہ آ سکتے ہیں. اب تک لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقینی سره مخامخ کاری او کله چې مونږ څه اورو هغه هاغه شان نه ښکاري چې څنګه یې وینو. مونگ در اختیاو لٹون کو مونگ تے چکلا نمگڑی قصہ ویل کی گی مونگ پر باور بیلو دکڑ کے اچ پشی بو کے زمون خوبونا امیدونا او دا غورا سباون دا پارا زمون ارزوگانی آزاد میڈیا تا ارتیا لری پا وائس آف امریکا کی مونگ تاسو تا دا سی خبرو نراورو چی دا کتلو دا پارا خلق دا خطر سر مخامخ کوی مونگ نڑے سر یو زائے کو اور اختیار سر پیوست کو تو وائس آف امریکا کی مونگ تاسو تا پورا عکس درخائی.
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنې کی کاغی او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاغی او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاغی له کنیکټ دو وستا تاسو د ری وی پانا پانس یو د خپل پخې فارونې وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ څه اورو هغه هاغه شان نه ښکاری چې څنګه یې وینو. مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباون د پاره زمونږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که لتا سرا اندروید فون وی نو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي لیکن کې دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
امریکا غاښنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی په افغانستان او اکثر اسلامي هیوادونو کې د روژې پایل طالبانو د ټولنیزو رسنیو لالارې اعلان کړی و چې د دوشنبه په ورځ روژه نه ده خو د شپې په یوې بجې د عیني شاهدانو لخوا د میاشتې لیدنه تایید کړه د دې عمله ډیرو کورنیو په نهارنن روژه نیولې د روژې په مناسبت د نړۍ مسلمانانو ته د ولسمشر بایدن پیغام ولسمشر بایدن په غزه کې حالاتو ته په اشاره ویلي چې دا ځل روژه د سترغم پر مهال راغلي او په امریکا کې د مقدماتي ټاکنو د کمپاین بهیر اوسنۍ ولسمشر جو بایدن او د هغه جمهوری غوښتونکو سیال ډانلډ ترامپ د جورجیا په ایالت کې کمپاین کوي کله دا خبرونه تر پایه موږ سره اوسئ.
قدر منو لیدونکو سلام نن دوشنبه ده د کبی وشتمنې تاو د 2023 کال د مارچ یو لسمه زه خایسته سعادت لامیمه په پا پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدو د بهیر ترڅنګ د کډوالو ستونزې د خبرونې قدرمن میلمه د دان د ورسپانې خبريال اسماعیل خان سره راس پرو زموږ همکار متی ولا عابد په امریکا کې د روژې په فایل معلومات راکی اسماعیل خان صاحب او عابد صاحب له تاسو نه مننه په سو شیبو کې تاسو ته ستنېګم را سره ملو اوسئ. نړیوال بانک د افغانستان د وضعیت په اړه په یو رپورت کې ویلي چې د 2023 کال د پیل راهیسې د امریکایي ډالر او یورو په ګډون د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیا ټیټه شوې ده. په افغانستان کې لګڼو اقتصادي ستونزو سره سره خلکو د روژې نیول پیل کړي او د لومړنیو خوراکي توکو د بیو په اړه اندېښمن دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د روژې مبارکي په یو پیغام کې له سوداګرو غوښتي چې بیا ټیټه وساتي.
نړیوال بانک د افغانستان د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې په تیر 2023 کال کې افغانستان د ملګرو ملتونو لخوا د 1.8 میلیارډ نقد ډالرو او له بهر څخه افغانانو لخوا افغانستان ته د حوالو لارې 2 میلیارډ ډالرو د انتقال له امله د امریکایي ډالرو پر وړاندې افغانۍ د پام وړ 20% د ارزښت زیاتوالی ترلاسه کړی و. خود 2023 کال لپیل څخه د افغانۍ پر وړاندې بیا دا جریان بدل شو چې د ټولو عمده بهرنۍ اسعار پر وړاندې بیا ټیټه شوه. افغانۍ د فبروري تر پایه د امریکایي ډالر پر وړاندې 15.4% او د یورو پر وړاندې 15% ارزښت د لاسه ورکړی.
عمدتاً د افغانۍ ارزښت د بهرنۍ اسعار په مقابل کې سیاسي او اقتصادي عوامل لري. خو په دوه وروستیو کې د بهرنۍ مرستو کمیدل او د افغانستان د صادراتو د ګراف را ټیټېدل باعث ده شوي چې خارجي ارز کمتر افغانستان ته راشي او دا باعث ده شوي چې افغانۍ خپل ارزښت یا اندازه د لاسه ورکړي او دا مستقیما د بازارونو کې د توکو په قیمتونو باندې خپل تاثیر لري چې دا د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي اغیزې لري.
په افغانستان کې د اسعارو بیه په مستقیم ډول د لومړنۍ خوراکي توکو په بیو اغیزه کوي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن د روژې د مبارکۍ پیغام کې له سوداګرو غوښتنه کړې چې د امکان تر حده بیې ټیټې وساتي.
ډېر ځله داسې پیښېږي چې د روژې مبارکۍ میاشتې پر رسیدو سره یو شمېر فرصت طلبه خلک په بازارونو کې د خوراکي او ضرورتول توکو نرخونه ناڅاپي لوړوي. څرنګه چې رمضان المبارک د لورین او ترحم میاشت ده، نو تجاران او پلورین کې باید نرخونه د امکان تر حده را ټیټ کړي ترڅو د بیوسه هیوادوالو مرسته وشي. ټول مسؤل چارواکي باید د نرخونو د لوړېدو د مخنیوي په موخه جدي نظارت او اړین اقدامات وکړي.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې تیره شپه ډیر ناوخته د خپل لومړی خبرتیا خلاف د دوشنبه ورځ روژه اعلان کړه چې ډیر شمیر کورنۍ ترې بې خبره پاتې وي. پروژې کې مسلمانان د اسلامي ارزښتونو پر بنیاد د روژې لپاره ځینې ځانګړي خوړو ته اړتیا لري.
دغه لپاره وړو دغه لپاره د اول روژه مات په خلک ته دغه خرما باندې کوي د سواد زیاتې همر هم دغه لپاره د خرما رانی سواله چولو بیا یې روژه مات باندې خورو.
دغه پوري چې موږ اورو د نور ولایتو څخه په دغه ولایت کې تقسیمو ولسوالۍ ده او دغه بل وخت نه پکړی چې بل روژه ما شو دغه روژه نه شپه.
نړیوال وایي چې په 2024 کال کې د افغانۍ د بیې د کمیدو سره سره د 2021 کال په پرتله لا هم افغانۍ 13.2% د ارزښت زیاتوالی ښایي. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د نړۍ مسلمانانو ته د روژې مبارکې میاشتې را رسیدو په مناسبت د مبارکۍ پیغام ورکولو تر څنګ ویلي چې دا ځل روژه د ستر غم پر مهال راغلی. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د ښاغلي بایدن له قوله ویل شوي چې د غزې په جګړې کې د فلسطین ولس هیبتناکه کړاو تیر کړی او په وینا یې چې په څه باندې 150 وژل شویو کې د زرګونو ماشومانو په ګډون ډیری یې ملکیان دي. عابد صاحب ته په خبرونه کې زموږ همکار ته په خبرونه کې ستړي مشي وایو په خیر راغلی. عابد صاحب، بایدن نور سو ویلی دی په دې تړاو په امریکا کې روژه څنګه پیل شوه؟
ډیر مننه شیخ جانې. د ولسمشر جو بایدن لخوا ویل شوی چې په داسې حال کې چې د نړۍ مسلمانان به په راتلونکو ورځو کې او غونیو کې روژه مات ته راټولېږي، ډېر په ذهنونو کې به د فلسطین د ولس کړاو وي. بایدن ویلي چې د کړاو به زما په ذهن کې هم موجود دي او د امریکا د ولسمشر په توګه دغه دا هم ویل دي چې هیواد به د غزې د تړانګې ته د لا ډېرو بشري مرستو رسولو چارو مشري هم ادامه ورکوي او دا چې د هوا ځمکه او د بهلارې به مرستې ادامه ولري. بلخوا په عین حال کې پلسګونو مسلمانانو دلته په نیویارک کې تیره شپه په مشهور ټایمز صلی الله علیه کې د تراو مونږ هم ادا کړ او د روژې په لومړۍ شپه عبادتونه هم وکړل. ځینو د فلسطین برغونه راوړیو او د غزې خلکو ته دوا هم وکړه.
نن شپه چې د نوې میاشتې هلال او د روژې د مبارکې میاشتې پیل دی، جیل او زه په خپل په هیواد او ټول نړۍ کې مسلمانانو ته خپل نیک هیله وړاندې کوو او دعا کوو.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تیر شپه نا وخته په امریکا او نورو هیوادونو کې مسلمانانو ته د روژې میاشتې د را رسیدو په مناسبت مبارکي ورکړه. جمهور رئیس بایدن دا پیغام په داسې وخت کې ورکو چې د نیویارک په مشهور ټایمز څلور لارې کې په لسګونو مسلمانانو د یک شنبه په شپه تراوی وکړي.
300,000 people pass through this thing.
په دې لاره د ورځې 300,000 خلک تیریږي. نو موږ هم د قران یو خلک او د راخون کې قرات وخت چې د دې غوونو او ژوند ته ورسو او د هغو کسان لپاره چې غواړي د لومړي ځل لپاره قران واوري د روژې نه پرته بل غوړه موقع نه وي چې نن شپه پیل کړي. دا د خدای شکر دی.
الله اکبر. په دې ځای کې تر سلو ډیرو مسلمانانو په سړی هوا کې لمونځ وکړ او ډیرو ماشومانو قران کریم ولوست. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هم د یکشنبې په ورځ مسلمانانو ته د روژې مبارکي ورکړه او په یو ویډیوي پیغام کې د غزې، افغانستان او نورو ځایونو په شمول په جګړو کې زیانمنو خلکو ته دعا وکړه.
Ramadan embodies the values of peace, resilience and generosity.
روژه د سولې، بخښنه او سخاوت میشته. دا د فضیلت او عبادت میشته. یو فرصت دی چې یو ځای شو او یو بل په غېږ کې ونیسو. خو په خوښینه سره ډېر خلک په دې میاشت کې په جګړو کې گیر دي، بې ځای شوی او په ویره کې ژوند تیروي. زل افغانستان نیولې تر افریقا د سواحل او د سومالی نیولې تر سوریه پورې ټولو ته دعا کوم او په غزه کې د هغو خلکو سره په ځانګړي ډول همدردي او ملاتړ کوم چې دروان وحشت سره مخ دي. په دې سخت وخت کې د روژې میاشتې لپاره خون کیده او زموږ د ګډ بشریت پیغام لري.
د دوشنبه پورز په زورګونو پولیس د بیت المقدس په تنګو سرکونو او کوڅو ضف شوی ټاکل شوی چې په لسګونو زره مسلمانان سر لننه د الاقصی جمعات کې د لمانځه لپاره راغون شي.
په سیمه کې په سیاسي تحولاتو رڼا اچو. سیمه ایز شنونکي وایي چې د پاکستان ټاکنې هر ځل د ګوندونو ورته سیاسي کړکیچ تجربه کوي. خو د هغه هیواد په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو ملکي د دوهم ځل د پاره ولسمشر ټاکل کیږي. د نوي حکومت اغیز به د طالبانو سره پر اړیکو څوي. د دان د ورځپاڼې له خبريال اسماعیل خان سره خبرو ته کینو. اسماعیل خان صاحب ستړي مشي په خیر راغلی او ډیره مننه کوم له تاسو نه. د طالبانو د حکومت وایاند وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ساتل یو اړتیا ده او د پاکستان له نوي حکومت څخه یې غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې له نرمۍ کار واخلي. د پاکستاني چارواکو غبرګون په دې اړه څه دی تر اوسه؟
په رسمي توګه باندې په صدا سي خبره مخې ته نه دراغلي ځکه چې د حکومت په خصوص جوړ شوی دی او نن کابینه هم وټاکل شو او رسمي ونډه کې دونکو ونن. زه فکر نه کوم چې دومره زر په صدا سي غبرګون راشي د افغانستان د کابل نشي کم غدي. یو خبر ضرور ده چې پاکستان په پالیسۍ کې به تاسو داسې غټه غټ بدلون ښکاری نه. د فوج چې کوم دی هغه د حکومت دریځ وی او پاکي ماته نه ښکاری چې کوم دی او که سخت دریځ دی د پاکستان کې بس بدلون راشي.
یعنی هر حکومت چې راشي بیا هم دریځ د پاوز لخوا ټاکل کیږي هم داسې ده؟
بالکل هم دغه څه ده. او بل خبره دغه ده چې د کډوالو په دغه باندې خصوصي کار کوم چې اوس ډیر هدا پوری پاغې کې کمې راغلي دي. ډیر کمی کډې روانې دي افغانستان ته چې کوم کسان د تلو په وی واپس لاړل اوس پاغې کې ماته صدمره غوړه مشکل نه کوي.
ډیر ښه. آتش پیته کلن زرداری د 411 رای په ګټلو سره ولسمشر شو. خو زیاتره چیرونکې د هغه وانډه او صلاحیت سمبولي کبولي. آیا همداسې د صاحب او ک په خارجي او داخلي سیاست کې به یو څه صلاحیت هم ولري؟
دا د چې زرداری صاحب ډیر زوړ سیاستمدار دی او په دغه باندې پروغه پسوله په دغه باندې یقین لري او زما دغه دی چې فکر کوم چې هم دغه سي خپل پالیسي جاری ساتي. خاص کر د سیاست په دغه کې د مسلم لیگ نواز سراغي پلویان دي او بیا تحریک انصاف چې کوم دی وخت د مخالف ګوند دی او سره په جیل کې پروت دی. دغه په دغه وغواړي چې خپل پالیسي داسې بوزي چې په ملک کې سیاسي ثبات راشي. اوس څنګه چې ما خبر وکړه مشکلات پر چیلنجز شته دي په دې دغه کې د فوج دی وخت کې د تحریک انصاف ډیر سخت خلاف دی. په دغه سي وخت کې په داسې حال کې زه فکر کوم چې هغه وس دومره ډیر کردار وکړي.
د کابینې خبره او بل اخر موافقه ور باندې کوم ځای ته رسیدلې ده؟ تر اوسه خو اعلان شوی نه ده.
کابینه خو بس تقریبا دغه شولا حلفه واغستو د خپل چوکو او دغه د چدينه پس زبون پاکستان د دستور د لاندې وزیر اعظم بیا دي تخپل خپل چوکي ورس پاري چې کم کم محکمه وړي چې چاته حواله کی دغه بار کې موضوعاتو کې خبر راغله دي پر سپیتوګه باندې تر اوسه پر ټاکنې نه دي شوه.
ها ها. په پاکستان کې د الف بنسټ ویلي چې د نیم مليون نه زیات افغان ماشومان پاکستان کې لزده کړو محروم دي یا اقتصادي مشکلات او یا هم د اسنادو نه درلودل. دا هغه کډوال دي چې صرف له افغانستان څخه پاکستان ته د همدې ستونزې له کبله کړه شوې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د مهمو ستونزو په اړه تاسو څه اورئ؟ دوی تاسو ته څه وایي؟ خپل ستونزې څه بولي؟
د کې دا چې د چدي کې کم چې د اشرف غنی صاحب د حکومت نه پس کم کډوال راغلي دي. دا غي اوسه پورې حیثیت معلوم نه دي چې آیا دی په پاکستان کې پات کیږي کدي به یورپ ته یا غرب ته ځي یا امریکا ته ځي یا غرب ته ځي برتانیې ته ځي. دا هغه کسان دي چې د دې حیثیت دی وخت کې د ترانزیت په دغه کې دي. دی سرسو پورې د دې د حیثیت دغه پته نه لګي د دې پات کیږي کځي نه. هغه وخت پورې زه فکر نه کوم چې دا څه دي بار بار ته تعلیم بندوبست شي. البته دین مخکې چې کوم پخوا د سکرټي پرتی دغه ته څه مشکل نشته خپل مدرسو ته تعلیمونه ته دغه کوي یونیورسيټو کې سبقونه وايي.
بله بالکل. ام دی مسلې تر راځمه د طالبانو د ځنو کورنۍ شتون حالت او د غوي د کورنۍ زده کړې پر مخ دي. نو دا څه ډول یو چلند دی استاسو په نظر؟ دوی څنګه کولای شي چې دغه اجازه تر لاسه کړي چې په پاکستان کې حالت خپل ماشومان ته د اکړو زمينه هم برابر کی اولته د اوسېدو آزاد حق ولري؟
دغه سیده چې دغه رنګ ډیر خلک تاسو ته پتر تقریبا 3 ملیون افغانان دلته کې پرتدي پدې کې د مجاهدینو جزان تبه مجاهدین ویلې د کلن شوروبیان دغه افغانستان نه دغه زمان دلته کې په پاکستان کې پرتدي مداغي اولاد دغه فامیل دلته کې دي بیا د پدغه کې طالبان چې مخکې مجاهدینو سره بیا ځان له خپل ځانګړي ځان ته اسلامي امارت غړي وایي یا دغه فامیل دلته کې دي نو هغه هم دغه رنګ ژوند تیری څنګه چې نور افغانان ته دغه دی دوی ته څه مشکل ماته نه ښکاري چې دوی ته څه مشکل شته دی دلته په اوسودي کې ځکه هغوی سره د افغان د مهاجرت چې کم کارډ دی ورته دلته کې ویل کېږي د هغه دوی سره پی او آر ہوتی پروف آف ریزیڈنس ورته وایي یا افغان سټیزن شپ کارډ ورته وایي نو دا کارډونه دی لري او د هغې تر لاندې دلته کې خپل جد هم کوي خپل روزګار هم کوي او خپل
خو په همدې کارت ځینو مشکلات درلودل نه یې پرېښودل خو په عین وخت کې دوی د طالبانو ځینو کورنیو ته غړو ته د اوسېدو اجازه ورکوي په پېښور کې پرونی برید د وزیر اعلی ګنډاپور لخوا هم ترورستي برید بلل شوی امنیتي حالات څنګه ارزوي تاسو ځینې وایي چې نوی حکومت به د ټي ټي پی په تړه او د افغان طالبانو په وړاندې کلک دریز ښایي غوره کړي ستاسو ارزونه څه ده
ما خپل هم دغه خیال دی چې دریز به همدغه رنګې سخت دي چې تر څو پورې افغانستان کې د طالبانو د اړه خص د پاکستان چې کوم مسلې دي یا دغه دغې اړخ ته څه پام نه ګرځول او یا غوږ نه ښودلې د پاکستان مشکلاتو ته نو زه فکر نه کوم چې په دې کې به بدلون راشي
بله ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه د دان د ورځپاڼې خبریال اسماعیل خان صاحب کور ودان
کور ودان
خوشاله اوسئ د 2008 کال په اگست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د خزینه ورزشکارانو پر فعالیت بندیز ولګول شو او په سلګونه ورزشکاران یې اړ شوي چې له هیواده ووزي په جرمني کې بعد سعدیه برومن په نوم د هغې افغان ورزشکارې رپورټ وګورئ چې د 2008 کال د المپیک لوبو کې د ګډون په موخه یې د غوراوی په لوبو کې چې په ایتالیا کې ترسره کیږي ګډون کړی دی خو لومړی لنډه دمه اخلو
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسې ګډه خبرونه له یک شنبې تر پنج شنبې
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل یاست د القاعده د سختریزې ډلې پرون یک شنبه ناوخته اعلان وکړ چې په یمن کې د دې ډلې مشر مړ شوی خو د دې نه وړاندې د هغه د مړینې په اړه د نورو جزئیاتو د ورکولنه ډاډه وکړه خالد سعید با ټرافی کلونه کلونه یې د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله او متحده ایالاتونو هم د هغه پر سر د 15 میلیون ډالرو انعام یې خیوه د القاعده د څنګه د القاعده د پخوانی مشر اوسامه بن لادن وجل کې د روسا په عربي ټاپو وزمه کې دی یوې تر ټولو خطرناک ډلې په توګه پیژندل کیږي بل پلو د امریکا په لاس ویګاس کې مظاهره کوونکو چې په غزه کې د جګړې د پایتر سولو غوښتنه کوله لایو ساعت څخه د زیاتې مودې لپاره د اکاډمۍ د جایزو د سیمې دوه لوی سړکونه بند کړل چې له عملی د مراسمو پایل هم وځندید فلسکونو تور موټرونه په هایلند اوینو کې ودرول شول نو د آسکر ګډون کوونکو د ته اړ کړل چې د مراسمو په جامو کې ل خپل موټرونه څخه په وټلو په خو ځند مراسمو ځای ته ورسوي دوی په هم دې ترس کې د لاریون کونکو لمخې تیرېدل ځنو لاریون کونکو د دوی د مخنیوي هڅه په دې شوار کوله چې ویل یې شرم دوی ویل په داسې حال کې چې د غزې په جګړې کې بي ګناه ملکيان وژل کیږي هالیوډ باید د مراسمو د منځنونو نه هم ډډه وکړي بل په لو امریکا کې د روانه سه شنبه ته بیا خلک په ګوندی ټاکنو کې برخه اخلي او د خپل خوخه نومانته رائے ورکوي ولسمشر جو بایدن او د هغه جمهوریت غوښتونکو سیال ډانل ترامپ په جورجیا کې د خلکو د رایو د ګټلو لپاره کمپاینونه پیل کړی دي د امریکا هغه خبریاله ورانیکا بلډارس د دوړو نوماندانو ویناو او استدلال ته کتنه کړې ده چې اوس یې تاسو پښتو ژباړوي
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جورجیا په اټلانټا ښار کې په یو ټاکنیز کمپاین کې ټینګار وکړ چې د امریکا ازادي د نوومبر د ټاکنو د رای پاڼو سره تړلې ده مخکې له دې چې د سې شنبه په ورځ په دې حالت کې مقدماتي ټاکنې وشي، بایدن خلکو ته ورپه یاد کړل چې جمهوري غوښتونکي سیالې ډانلډ ټرمپ د سخت جنین په موضوع کې څه ډول مخینه یا لیدلوری لري.
دا سپینې ماڼۍ ته راغی او هوډمن و چې د رو وی وید سخت جنین قانون ملغا کړي. په حقیقت کې د لاپې ووهلې او په ایالتونو یې داسې ممنوعیت ولګاوه چې له مخې ډاکټران مجرم معرفي شي او د جنسي تیری قربانیان اړ دي چې د مرستې لپاره بل ایالت ته ولاړ شي.
خو بایدن ټینګار وکړ چې د جورجیا د ولس رایه د ښځو د امیندوارۍ حقونه خوندي کوي شي.
داسې یو کانګرس راته معرفي کړی چې د انتخاب د حق نه ملاتړ وکړي او زه ژمنه کوم چې د رو وی وید قانون به په دې خاوره کې بیا نافذ کړم.
ترامپ هم د سه شنبه په ورځ په شمال لویدیځ جورجیا کې په کمپاینونو بوختو او د ملت ته د بایدن پر وینا کلکې نیوکې وکړې.
Whether you are a Republican and
کتا سي جمهوريت وختون کي است ک خپلواک او يا هم غافل ديموکراتان چې دلته ډير دي تاسو خو يم زل ملت دا ناوړه خطابه واوري. کلابي جو بايدن مخکله دي چې د امریکا په اړه وغږیږي د اوکراین خبره وکړه. بايدن باید په امریکا په قهر خبره ونه کړي، برعکس امریکا باید په لوړ غږ پر جو بايدن په قهر شي.
پخوانی ولسمشر د بایدن د کډوالۍ پر تګلارو هم نیوکې وکړې او د فبروري په دویمه د محصله لیکن ریلی د وژنې یادونه وکړه. ګومان کېږي چې دا محصله د هغه وینزویلایي کډوال په لاس ووژل شو چې په ناقانونه توګه امریکا ته راغلی و.
هغه یو غیر قانوني کډوال وو او دی باید زمونږ په هیواد کې نه وای. د ټرمپ په پالیسۍ کې خو به هیڅکله دلته نه وو. بایدن داسې رسمي تګلاره پلې کړې چې له مخې غیر قانوني کډوال په امریکا کې د اصل کېدونه خوندي دي.
بایدن چې ملت ته د وینا پر مهال د غیر قانوني اصطلاح کارولې وه او اشاره یې د ممنویلي مشکوک قاتل ته وه، بخښنه وغوښته او د کډوالۍ په اړه یې د خپلو سوابقو نه دفاع وکړه.
ماده کډوالۍ د سیستم د اصلاح کولو، د سرحدونو د امنیت، کډوالو او کورنیو ته تابعیت د زمینه برابرولو، بزګرانو او هغو کارګرانو ته چې د وبا پر مهال یې له موږ سره مرسته کړې ده او زموږ د ټولنې غړي دي یو جامع پلان وړاندې کړی دی.
د دوو کاندیدانو په ویناو کې مشترک ټکي څه وو؟ دوړو وختل چې خلک د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او دوی سره د مرسته وکړي چې د خپل اړوندو ګوندونو د آدرس نه د نوامبر فټاکونو کې ودرېږي.
زلاتا سونه غواړم چې د هیواد د ژغورلو لپاره په دې هڅو کې برخه واخلي. مونږ په ګډه د بایدن د جمهوری ریاست په تور دوره کې دغه پاڼه د تل لپاره بدل کړو. دا سیالي د دې ملت د روح لپاره د دوه سیالو ډلو ترمنځ ده. دوه ترمنځ روانه ده چې غواړي امریکا شاته بوزي او هغه چې غواړي امریکا راتلو کې ته سوق کړي.
ټاکل شوی چې د سې شنبه په ورځ په هوایی میسي سي پي واشنگتن او جورجیا کې مقدماتي ټاکنې وشي. د ټولو استازو او یا هم د یو برخې د ملاتړ ګټل به د کاندیدانو سره مرسته وکړي چې د خپل ګوند نوماندي وګټي او د نومبر د جمهوري ریاست ټاکنو کې سیالي وکړي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان د
وخت
سره او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
اوس بیرته د افغانستان په تړاو بغلان کې د ګزن زد واکسین سره د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. ولسی مشران وایي چې لنې کمرغه د پولیو واکسین په ګټو پوښیو دي او د پخوا په پرتله په هر کمپاین کې د پولیو زد واکسین څاڅکي ماشومانو ته تطبیق کړي دي ترڅو د هر ډول ناروغي په وړاندې د ماشومان وجود وقایع شي. عاشق الله جلال زوی پرې رپورت لري.
په دې وروستیو کې د ګزړن ناروغي په تړاو د ولوسی خلکو د پوهاوی کچل وړ شوه او د دې ناروغي پر زیانونو پوه شوې دي. همدا د چې په کمپاینونو کې له 15 کلونو کم عمر ټول ماشومان واکسین کیږي. په بغلان ولایت کې پر همدې موضوع باندې د ولوسی خلکو اورو. دلته قومي مشر میراجان عمرخیل امریکا غږ سره په خبرو کې ویل اوس خلک لیواله دي چې د ګزړن واکسین خپل ماشومان ته تطبیق کړي. عمرخیل چې خپل ماشومان ته په تیر کمپاین کې د ګزړن ضد واکسین تطبیق کړي ل خلکو غوښتنه لري چې د اولادونو د روغ صحت لپاره دي هغوی له واکسین نه محروموي
بیا هم دا د واکسین کار شروع شوی د موږ ډیر خوشاله یو امام اسلامي نه چې بیرته دوی په خپل پروګرام باندې آمادګي ونیول او د موږ ماشومان لدې په پالج مرزو د هر شنه خلاص نور مونږ دا خواهش لرو چې لری پرتی سیمه چې کمی دي او یا لری سیمه دي هغه خلک باید دیو ته سیاتامه یا کوم بل پروګرام جوړ کی او هغه ته ورسی او دوی واکسین ته آماده کی
د بغلان اوسیدونکو چې د واکسین په ګټو پوهیږي وای چې په لری پرتو سیمه کې اوس هم منکری کورنشته او روغتیاي چارواکي دي دغه د رضایت لپاره د مپوهوي پروګرامونه پلي کړی دوی زیاتوي چې د لری پرتو سیمه اکثریت خلک د ګزن ویروس ل نوم سره بلد نه دی او د قینات ورکول لپاره د هر ممکنې لارې کار واخیستل شي
روغتیا وزارت به چې منګه د جدان خاصانه دا توجود چې مقصد دا هغه زری پرتو شیم تم دا غوښتي دا خزینه یا مثلا نارینه د پولیو واکسین دا ډیر ضروري دی دا به چې واشتي دا منګه د پرتو شیم چې خلک پاتې دی هغه ډیر کم وسه خل دی هغه ډیر بشره بشره خل دی هغه دلین دی واکسین دی واکسین چی دا واکسین په هغه باندې پوه نه درس بوله هم په هی به چې دا وزارت سره چې عامه به ځان خاصانه باید دغه هغه مو کې به
دغه اوسیدونکو د پولیو سره روانه مبارزه ستای خو زیاتوي چې د پولیو وایرس د محو کولو لپاره لا هم کار ته اړتیا شته او په باور یې باید روغتیاي چارواکي د ګوزن د ساسکو د تطبیق لپاره په لریو پروتو سیمو کې د نارینه رضاکارانو ترڅنګ خزینه او ته هم د پولیو په پروسه کې پراخ وند ورکړي تر څو ټول ماشومان واکسین او د ټولو نشته حساسیتونه لمین زولار شي
د منګه د افغانستان او ناسې سیاست سړي هغه تر اوسه په دې باندې نه پیږي دغه پروسه باید نورم زیات سي او دغه او ناس هم دا توصيه وسي او دوی سر خلاص کی ډیره غټوره ده خو سي دوی ورته وای او دوی پوهه په دې باندې دا او ناس هم کارمندان باید ولېږي د کلو ته او د لره لره جوړ ته ولېږي چې دوی ته دا توصيه کوي دوی راځي کې دغه واکسینو ته او دغه پولیو ته راځي کې ځکه دغه تر اوسه سر نه خلاصيږي
د یادونې وړ د چي پورسته یو کلونو کې د پولیو سره هم مبارزه شوی او ټول هغه ماشومان ته واکسین ورکړل شوی چې د پولیو وایرس تر اغیز لاندې ول اشق الله جلال زوی د امریکا غاګ بغلان
سیدیا برومان یو له هغه ورزشکارانو ده چې په دې وروسته یو کلونو کې جرمنی ته تللی خو اوس یې د 2023 کال د اولمپیک لوبو کې د ګډون په موخه د غوراوی په لوبو کې چې په ایتالیا کې تر سره کیږي ګډون کړی دی راځي په دې تړاو مهم رپورت وګورو
جلاوطن د خو لا هم د افغانستان لپاره لوبيږي سعدیا برومن هغه ورزشکار ده چې په دې وروستي کلونو کې بهر ته تللی ده خو ورزشي هڅې جاري ساتلې دي
هر ورزشکار که در کشور کس هم وجود هم یک کلب که تمرین میکنه چون وقتی که ما تازه مهاجر شدیم نمیتونیم که بریم در تیم ملی کشور دیگه تمرین کنیم چون کلب های کس هم اونجا تمرین میکنیم و تفاوت بین تمرین تیم یک کلب تا تیم ملی بسیار فرق میکنه
سعدیه برومن اوس په ایتالیا کې د اولمپیک په غوراوی لوب کې ګډون کړی دی د 2023 کال د اولمپیک لوبي په پاریس کې ترسره کیږي
همیشه آرزو می بود چې ما یک روز بتوانم اولمپیک برم با کسب سهمی یعنی که با وایت کارت همیشه آرزو می همی بود که یعنی بجنگم به خاطر به دست آوردن از این اولمپیک اما بالاترین سطح ورزش از که هر ورزشکار آرزو داره کجا برسه
سعدیه وای په جرمنی کې د سوکوهنې د اتولی په سالیو کې تر دو مډالونو ګټلو وروسته وکول شل د جرمنی ملي ټیم سره په اونۍ کې دوه ورځې د تمرین کولو حق ترلاسه کړی او خپل ورزش ته دوام ورکړی دی خوای په افغانستان کې پر ورزش بندیز انجون ته روحي او رواني ستونزې پیدا کړې دي
بسیار زیات متاسف هستم که تامی الان میبینم که خیلی از دخترای ورزشکار که دوستای ما بودن اونا د افغانستان هستن و همیشه خون دل میخورن که چقدر وقت خود به خاطر ورزش ماندن ورزش کردن آخرام همه رویاهایشان همه هدفهایشان به خاک یکسان شد و دیگر در خانه ماندن و هیچ کار نمیکنن جامعه بی سواد هیچ کار کردن نمیتونه اینا فقط به خاطر زمین سر دخترها همه چیز بند کردن چون دخترها واقعا خیلی قدرتمند هستن و زنها بودن که در مقابل از یا استاد شدن
لده چول ستونز سره سره سعدیه وای هیله لده چه ای وورز بیر تا افغانستان تولاره شی
و بسیار امیدوار هستم که کاش که یک روز دوباره افغانستان همه چیز خوب شود. تا وقت ما را شاید کسایی شدیم که یک ذره با تجربه تر شدیم در ورزش، بریم تیم بسازیم، بریم دخترها رو تمرین بدیم، بریم مربی شویم و همون چیزی که از دست ما میاد برای افغانستان انجام بدیم.
سعدیه برومن وایی پر میرمنو محدودیت او دو هاوی پر فعالیت بندیز لگول هیچ گټه نه لري، زیان یوازې افغانستان ته رسیږي. وحید فیضی د امریکا غږ.
قدر منو دوستان استاس دملتیانا بیا هم د خبرونه په پای کې مننه کوم. د خبرونه دلته پای ته رسیدي، لیادمو نوځي چې تر دې وروسته د ری خبرونه ده. خو یادونه کوم چې د امریکا غږ د ریو پښتو رادیو او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په تړاو خبرونه د امریکا غږ پر ویب پانو او فیسبوک پانو هم کتلای او لوستلای شي. او د یادولو بل مهمه خبره دا هم ده چې په لاس انجلس کې د اسکر د جایزو په ترڅ کې تر ټولو غوره فلم د اوپنهایمر په نوم فلم ګټلی ده، چې که غواړئ تاسو دا فلم هم کتلی شئ او خوند ترې اخیستی شئ. نونو تاسو ټولو ته ښه شپې، ښه شپه او ښه ورځ غواړم. شپې ورځ په خیر. الله مو مل.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو